بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د تیرن راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1443 لمریز کال د کب د میاشتې 24مه د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې 14مه او د 2015 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 14مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. سو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هم که څوک اقدام وکړي پریکنده ځواب به ورته ورکړو. امریکا د نړۍ د عام افکارو د غولولو په لټه کې ده، تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د شیر او شکر پروګرام واورئ، او په پای کې به هم روژه د خدای میلمستیا پروګرام او همدارنګه د روژې د اتمې ورځې دعا تاسو ته خپره شي. چې له دې سره به زموږ د نن ورځې او ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې بېلابېل مطلبونه او خبرونه پکې موجود دي. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران پر تیلو باندې د بندیز له امله د کومې ستونزې نه جوړېدل. په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ایران او جرمني د پانګوالو پانګونه. د پاکستان پر یوې پوځي اډې موټر بم برید او د لس تنه بریدګرو وژل کېدل. د ساینسټي رژیم له لوري په غزه کې د نسل وژنې او جنسي تیری کړنې. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر ویلي پر داخلي ظرفیتونو او وړتیاو باندې په تکیې سره دښمنان نشي کولی پر تیلو باندې د بندیز له لارې د ایران اسلامي جمهوریت ته کومه ستونزه جوړه کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په یوې غونډې کې پر دې باندې په ټینګر سره چې د ایران د خلکو پر وړاندې د دښمنانو توطیې به هیڅ پایلې ونه لري زیاته کړه. هر هغه ملت چې خپلو مادي سرچینو پورې اړوند وي یو ورځ به له منځه ولاړ شي، نو له همدې امله باید د انساني سرچینو تولیدونکو، هنرمندانو، سوداګرو او ساینسپوهانو ته پام وشي. پزشکان د ایران ساینسپوهانو، متخصصینو، هنرمندانو او تولیدونکو وړتیاو ته په اشارې سره د دولت لخوا د هنرمندانو پر بېشرطه ملاتړ او د دې طبقې ته د کار د زمینې پر برابرولو په ټینګار سره وویل، یقینا زموږ په منځ کې هغه خلک شته چې نوي طرحې لري او نوي کارونه ترسره کوي، خو لومړی باید دا باور په موږ کې رامنځته شي. د ایران ولسمشر زیاته کړه له اوسنیو شرایطو څخه د تیرېدو لپاره نوي همدردي او ملاتړ اړین دی، او د نویو شرایطو په جوړولو سره کولی شو په عزت او سرلوړۍ سره یو ځای ژوند وکړو. د ایران د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د اسلامي جمهوریت حکومت د وسلوالو ځواکونو اصلي دنده د هیواد له امنیت څخه دفاع ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال محمد باقری پرون ټینګار وکړ که دفاع او تلپاتې امنیت نه وي، په طبیعي ډول به د هیواد نور فعالیتونه د پرمختګ په لوري کې کمزوري شي. جنرال باقری زیاته کړه سپاهي پاسداران، پوځ، امنیتي
قومندانی دفاع وزارت د مسلزو کونو مجموعه او بسیج ټول په یو ځای شوی مجموعه کې د هیواد د امنیت او دفاع مسولیت پر غاړه لري. جنرال بخری د دې په بیان سره چې د هیواد د اسلامي انقلاب د بریا له لومړیو راهیسې د علم او ټکنالوژۍ په ګډون په ټولو برخو کې د تحریمونو په معاصره کې دی او په همدې شرایطو کې نامنۍ اداره کړي جبري جګړه او د هیواد امنیت یې مخ ته وړی دی. وویل د بندیزونو محدودیتونو او پراخو ګواښونو په داسې شرایطو کې د علم او ټکنالوژۍ ځای او مقام ډیر مهم ګرځي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امنیت شورا غیر علني غونډه د ایران او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ترمنځ د مثبت او روان تعامل په بهیر کې یوه ناوړه مداخله ګڼلې. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر امیر سعید ایروانی د امنیت شورا په غیر علني غونډه کې ټینګار وکړ دا غونډه یو څرګند سیاسي اقدام د ځانګړو او محدودو موخو د پرمخ وړلو لپاره له امنیت شورا څخه سوء استفاده ده. داسې اقدامات یوه خطرناکه رویه او سابقه رامنځته کوي او د امنیت شورا اعتبار کمزوری کوي. ایروانی د دې په بیان سره چې د امنیت شورا په غیر علني غونډه کې مطرح شوي مسایل په بشپړه توګه فنی دي او یوازې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د صلاحیت په برخه کې راځي زیاته کړه. دا موضوعات تېره اونۍ د اژانس د حکام شورا په غونډه کې په وین کې څېړل شوي دي، نو په دې موضوع کې د امنیت شورا مداخلې ته هیڅ قانوني اړخ نشته. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي ټینګار وکړ چې امریکا په څرګند ډول او په خپلو رسمي اسنادو کې اعلان کړی چې غواړي امنیت شورا د ایران پر وړاندې د اقتصادي جګړې د ګړندېوالي لپاره په یوې وسیلې تبدیل کړي. دا له دې نړیوال سازمان څخه یوه خطرناکه ناوړه استفاده ګڼل کیږي. یو شمیر ایرانی او جرمنی پانګوالو د او سوداګرو په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت اعلان کړی چې ایرانی او جرمنی شرکتونو د برېښنا د انرژي د بنسټیزو تاسیساتو د پراختیا په برخه کې د همکارۍ لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د ایران ترانسفو او د جرمنی ټی ایم ای شرکتونو د برېښنا په برخه کې د پانګونې لپاره چمتووالی اعلان کړی دی. دا خبرې د برېښنا شرکت د رئیس لخوا د دوه ایرانی او جرمني شرکتونو له چارواکو سره په کتنه کې شوې دي. د برېښنا شرکت رئیس عبدالباقی عمر ویلي چې د دوه ایرانی او جرمني شرکتونو له مسؤلینو سره د برېښنا په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. دا کتنه د افغانستان د برېښنا ستونزو د حل او په افغانستان کې د انرژۍ د پراختیا په موخه ترسره شوې دي. لبلې خوا د برېښنا شرکت په تیرو کلونو کې د افغانستان د برېښنا ستونزو د حل لپاره د پانګوالو د جذب په لټه کې دی. له ایراني او جرمني شرکتونو سره همکاري کولی شي د افغانستان د برېښنا ستونزو په حل کې لویه مرسته وکړي. سرچینې وایي چې د فال جیمز په نوم یو برتانوي وګړی چې کندهار ته د سیاحت لپاره تللی و د اسلام په مبارک دین ایمان راوړی او مسلمان شوی دی. دغه سرچینې زیاته کړې د نوموړي نوم اوس ادریس خودل شوه یا ویلی چې لدی ورسته به د اسلام مبارک دین له وصول سره سم شون کوي. تو ورځې وړاندې په ننګرهار کې هم یو بهرني سیلانی د اسلام مبارک دین قبول کړ او ایمان راوړ. د یادون وړ ده چې وروستیو کې افغانستان ته اکثریت سیلانان بیرته د ستنېدو پر مهال په اسلام مبارک دین باندې ایمان راوړي. د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې د پاکستانی پوځ پر یوې اډې وسلوالو لومړی موټر بم چاودنه کړې او وروسته وسلواله حمله شوې ده. د راپورونو له مخې لومړی یوه بریدګر په دغه پوځي اډې موټر بم چاودنه وکړه او له چاودنې وروسته بریدګر له پاکستاني پوځیانو سره په نښته پیل وکړ. ځینې سرچینې دا کوي چې د دې چاودنې له امله د پاکستان د پوځ اډې یو شمیر برخې ویجاړې شوې او ګڼ شمیر پوځیانو ته هم رګژوبله اوښتې ده. بلخوا بیا د پاکستان پوځ ویلي چې یا د حمله یې ناکامه کړې او لږ تر لږه یې لس تنه بریدګر وژلي، خو دوی په دغه پیښه کې خپل تلفات نه دي یاد کړي. سیمه ییزو سرچینو اعلان کړی چې دا برید د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې کړی دی. اسلام آباد ادعا کوي چې ترهګر د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې دننه د بریدونو لپاره کار اخلي، هغه تور چې په کابل کې د طالبانو سرپرست حکومت یې ردوي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علی خان د سیمې په ثبات او نړیوال امنیت کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر رول باندې په ټینګار سره ویلي، اسلام آباد د ایران د اټومي تړون او د هغه د بیا ژوندي کولو ملاتړ کوي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په خپل 19 خبري کانفرنس کې د وی پوښتنې په ځواب کې وویل، پاکستان په سیمه کې د ایران له فعال رول او د نړیوال امنیت د ګټو لپاره د هغه له هڅو خبر دی. علی خان زیاته کړه، تهران او اسلام آباد د بیلابیلو کانالونو له لارې له یو بل سره اړیکه لري او د دواړه هیوادونه د خپلو خلکو د ښه ژوند او د سیمې د ثبات لپاره د رول لوبولو په اړه مصمم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د ایران د اټومي تړون د ملاتړ په اړه د پاکستان پر ثابت موقف په ټینګر سره وویل، اسلام آباد د برجام د بیا ژوندي کولو ملاتړ کوي او د دې تړون په اړه د ټولو مسایلو د حل او فصل غوښتونکی دی. علی خان زیاته کړه، پاکستان د سیمې د ثبات د ساتلو او د ټولو اختلافاتو د مسالمه تمیز حل لپاره له ټولو هڅو او اقداماتو ملاتړ کوي. او روسي خبر هم دا چې د ملګرو ملتونو متخصصینو په یو نوي راپور کې اعلان کړی چې صهیونیست رژیم په غزه کې د خونړۍ جګړې پر مهال د ښځو د روغتیایي مرکزونو په سیستماتیک ډول ویجاړولو سره د فلسطینیانو پر وړاندې د نسل وژنې اقدامات ترسره کړي دي او له جنسي تیري څخه یې د جنګي ستراتیژۍ په توګه کار اخیستی دی. په ملګرو ملتونو کې د اسرایلي اشغالګر رژیم د ایمي پلاوي په دې راپور کې موجوده ثابت شوي معلومات بي بنسټه، جانبدارانه او بې اعتباره ګڼلي دي. د برتانوي رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اشغال شوي فلسطین او بیت المقدس په ګډون د فلسطین په تړاو د ملګرو ملتونو د خپلواک څیړنیز کمیسون اعلان کړی چې د روم اساسنامې او د نسل وژنې کنوانسیون له مخې اسرایلي چارواکو د زیږون مخنیوي لپاره د اقداماتو په پلي کولو سره د یوې ډلې په توګه په غزه کې د فلسطینیانو د تولید مثل ظرفیت یې له منځه وړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. دوستان به هم تاسو خره لاس و یو د سیاسي تفسیر برخه ته چې موضوع ده، که څوک کوم اقدام وکړي موږ به پرې کنده ځواب ورکړو. واشنگتن د نړۍ د عمومي افکارو د غولولو هڅه کوي. حضرت آیت الله خامنه‌ای دې ته په اشاره سره چې د نړۍ زورواکان د اسلامي انقلاب پر ضد خپل مبارزه او دسیسه نه پرېږدي وفرمایل. دوی وایي، لومړی موږ یعنی ټوله نړۍ باید زموږ ګټې د خپلو ګټو پر ځای وساتي او نن هر څوک د دې ځان غوښتنې شاهدان دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د چهارشنبې په ماښام په ټول ایران کې د زرګونو محصلینو د سیاسي ټولنیزو او کلتوري سازمانونو او د محصلینو جهادي ډلو فعالانو سره په کتنه کې د معاصر تاریخ او د اوسنیو پیښو ځینې موردونو په اړه مهم سپارښتنې وکړې. د انقلاب معظم رهبر د تیر کال د مختلفو پیښو په یادولو سره زیاته کړه، تیر کال په داسې شپو ورځو کې شهیدان رئیسی، سید حسن نصرالله، هانیه، صفی الدین، سنوار، ضعیف او څو مشهور انقلابی شخصیتونه زموږ په منځ کې وو، خو اوس نشته. له همدې امله دښمن فکر کوي چې موږ کمزور شوي یو، خو زه په ډاډه وایم چې که څه هم د دې خورا ارزښتناکو ورونو نشتوالی زموږ لپاره زیان دی، خو موږ د تیر کال په پرتله په ډیرو برخو کې پیاوړي شوي یو او په ځینو برخو کې هم کمزور شوي نه یو. حضرت آیت الله خامنه‌ای د مقاومت جبهې د دوامدار ځواک د دلیل په تشریح کولو سره زیاته کړه، که چیرې په یوه ملت او یوه ټولګه کې دوه عوامل، ایډیال او هڅه شتون ولري، نو د دوی ټولیز حرکت به اغیزمن نه شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپلې وینا په وروستۍ برخه کې له امریکا سره د مذاکراتو په اړه څو ټکي بیان کړل. لومړی ټکی دا چې هغوی د امریکا د ولسمشر خبرې چې د خبرو اترو او موافقې ته د رسېدو لپاره چمتو دي او ایران ته د لیک لیږل د نړۍ د عمومي افکارو د غولولو هڅه وګڼله. ویل دا لیک لا تر اوسه ما ته نه دی رسیدلی، خو امریکا غواړي دا دروغ القا کړي چې ایران زموږ برعکس د خبرو اترو او موافقې ته رسیدو ته لیواله نه دی. په داسې حال کې چې هماغه کس چې دا خبرې کوي زموږ له امریکا سره د خبرو اترو نتیجې څرګندې کړې دي. اوس موږ څنګه ورسره خبرې اترې کولی شو کله چې موږ پوهیږو چې هغه به په نتیجو عمل ونه کړي؟ حضرت آیت الله خامنه‌ای په یو بل ټکي کې وویل، له هماغه پیله له خبرو اترو زموږ هدف د بندیزونو لرې کول و، کوم چې له نیکه مرغه په تدریجي ډول کم اغېزمن کیږي. معظم رهبر د امریکایانو دې خبرو ته په اشاره سره چې موږ به ایران ته اجازه ورنکړو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي، وویل که موږ وغواړو چې اټومي وسلې تولید کړو امریکا مو نشي منع کولی. د دې دلیل چې موږ اټومي وسلې نه لرو او نه یې په لټه کې یو دا ده چې موږ پخپله د هغو دلایلو له مخې چې مخکې یادونه وشوه دا ډول وسله نه غواړو. د اسلامي انقلاب موسم رهبر په یو بل ټکي کې د امریکا پوځي ګواښ غیر معقول وباله او ټینګار یې وکړ، د برید او جګړې د رامنځته کولو ګواښ یو اړخیزه موضوع نه ده او ایران د ځواب ورکولو توان لري او خامخا به یې ورکړي. دوی زیاته کړه که امریکا او د هغې عوامل غلط اقدام وکړي نو دوی به په خپله سخت زیانمن شي. البته موږ د جګړې په لټه کې نه یو، ځکه چې جګړه ښه خبره نه ده، خو که څوک اقدام وکړي موږ به پرې کنده ثواب ورکړو. د انقلاب معظم رهبر امریکا د کمزورۍ په لاره کې وبلله او زیاته یې کړه، په اقتصاد، بهرني سیاست، کورني سیاست، ټولنیزو مسایلو او نورو برخو کې امریکا کمزوري کیږي او نور هغه ځواک نش لرلی چې شل یا دیرش کاله مخکې درلود. د سیاسي تبصرې پای. دوستان به هم تاسو خره خلاص یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پر له پسې نشریږي چې تاسو به د فارسي ژبې د زده کړې یا د شیر و شکر پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د روژه د خدای میلمستیا او همدارنګه د روژې مبارکې میاشتې د 13 ورځې دعا تاسو ته خبره شي چې له دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه وغواړو. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه او ښه شپې غواړو. الله مو مل شه. د خدای په امان. شیر و شکر د هغه خدای په نامه چې انسان ته لیکنه ورزده کړه. ګلونو اوریدونکو سلامونه، په هر ځای کې چې روغ جوړ او خوشاله اوسه. د شیر و شکر له یوې بلې برخې سره از دورانه او زما همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
شیر و شکر،
شیر و شکر،
قصه،
کیسه،
واژه آموزی،
دا ټکوز دا کول،
متن خوانی،
دا متن لوستل.
ما اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا جبا فارسی زده کنیم.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زدکلی
شیر و شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو واوری.
شیر و شکر.
شیر و شکر.
دوستان و په نننی پروگرام کې به بیا هم د نظامی گنجوی په اړه در سره وغږیږو، او په راتلونکي پروگرام کې به چې د دې ټولګي اخیری پروگرام دی د دغه مشهور ادیب اړوند خبرې راټولې کړو. د نننی برخې پوښتنه دا ده چې آیا د نظامی گنجوی آثار په پښتو ژبه ژباړل شوي دي؟ د دې پوښتنې لپاره زو افغانستان ته او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د استاد پوهنوال ډاکټر عبدالجبار سپان نه په دې اړه نظر غواړو. سپان صاحب، تر اوسه د گنجوی آثار په پښتو ژبه په افغانستان کې چا ژباړلې؟
سلام او درناوی. د فارسی ادب یو ستر نوم شاعر، لیکوال او داستان لیکونکی نظامی گنجوی چې د فارسی ادب لمنې ته په خپل زمانہ یعنی شپږم هجری قمری پیړۍ کې ډېر درانه درانه کہانی هم د شعر په حواله او هم د نثر په حواله ورغورځولي، او فارسی ادب په ځانګړې توګه او د سیمې د نورو ژبو ولسونو ادبیات په عمومي ډول د ده په شعر او نثر باندې ویاړي او پای، او تر ډېره بریده د ده د ایجاداتونه د نورو ژبو ادبیاتو ته اخستنې شوي، ژباړې شوي دي، چې په دې سره د نظامی گنجوی نوم له هیواد ور اخوا، له یو ټاکلي هیواد ور اخوا د سیمې په کچه او بیا د نړۍ په کچه شهرت موندلی دی، او د ده شعر او نثری ایجادات تر ډېره ستایل شوي دي، او د یو ځانګړي سبک خاون بلل شوی دی. ښاغلی نظامی گنجوی چې په خپلو ایجاداتو کې تر ډېره بریده پراخ لاس لري، او ان تر دې چې د ځینو داستانونو بانی ګڼل شوی دی، لکه د لیلی او د مجنون داستان چې په د سیمې په ادبیاتو کې نظامی لومړنی کس دی چې دغه داستان یې د لومړي ځل لپاره لیکلی دی، یعنی بانی او بنسټګر یې دا بلل کېږي. او تر هغه وروسته یو شمیر نورو لیکوالو هم په فارسی ادب کې او هم په نورو ادبیاتو کې، یعنې د نورو ګاونډیو ژبو په ادبیاتو کې د ده نه تقلید شوی دی، د ده نه اخیستنې شوي دي، او په دغه داستان کې یو څه تحریفات راوړل شوي دي، او په منحرفه بڼه باندې لیکل شوی دی دا داستان، او بیا خپور شوی دی. نو یو ډول تقلید ترې لیدل کېږي، خو د نظامی ځانګړنه دا ده چې دی په خپلو ایجاداتو کې تر ډېره پورې خپلواک دی، او په دغه خپلواکۍ کې لاسبری ښکاري، نو ځکه دی د نورو لیکوالو خوا تقلید شوی دی، او د ده د آثارو کې یو څه لاسوهنې هم شوي دي چې له بده مرغه دا هم د زمانه او تاریخ حقیقت دی. زه مستقیما رازم د ده د ژوند زمانه ته پکتو چې په پښتو ادب یې یو څه اثرات لرل، او زه پښتو ادبیاتو ډېر لوی شاعرانو لکه خوشحال خان خټک چې هغه په خپلو شعرونو کې هم یاد کړی دی، لکه رحمان بابا، حمید مومن، او د خوشحال خان په مطالعه کې، او یعنی خوشحال خان د شعر لوستو تر مولانا وروسته نظامی گنجوی د فارسی ژبه هغه شاعر دی چې خوشحال خان شعرونه لوستي او ترې یو څه اغیزمن ښکاري. د نظامی آثار د دې لپاره چې زمونږ لوی شاعرانو په د پښتو ادب په کلاسیک دوره کې لوستي دي، دا غوښتنې او تاثیر اخیسته دي. بیا تر هغه وروسته په معاصر ادب کې د نظامی آثارو خپل هغه زور او زوګ لا هماغه سي په سیمه کې ساتلې، او تر ډېره د یو همگیر شخصیت په حیث هم د شعر په حواله او هم د نثر په حواله خپل دری ثابت ساتلې ده، چې لنی کمرغه په پښتو ادب یې د شوی اثر دوه نمونه ماته په ګوتو راغلي. هغه دا چې د نظامی دوه اثر، چې یو سکندر نامه نومیږي او بل لیلی او مجنون، دواړه پښتو ته ژباړل شوي دي، او دا ژباړې تازه او نوې نه دي، بلکې دا زړې ژباړې دي. چې سکندر نامه د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ په کتابتون کې دا اوس هم خوندي ده، خو له بده مرغه لا تر اوسه د چاپ جوګه شوې نه ده، چې ښاغلی یوسفزی ژباړلې. او د لیلی او مجنون داستانې چې په ده باندې لا هم تبصرې روانې دي، چې دا د هغه اثر دی چې د دې اثر لومړنی بنسټ ایښودونکی هم نظامی ګڼل شوی دی، دا ښاغلی رحمت داوی ژباړلی دی، او د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا چاپ شوی، او یوه نسخه ما ته په ګوتو راغله چې په د افغانستان د علومو اکاډمۍ په کتابتون کې دا اوس هم خوندي ده. نو د نظامی د آثارو ژباړې په پښتو ادب کې تر دې دمه ما ته معلومه ده دوه وي، او هیله مې دا ده چې زموږ ځوان نسل د دغه مغتنمو آثارو د خبرېدو په موخه د آثار وژباړي، او تر هغې وشو کولی چې زموږ ځوان کول د افکارو آثارو او هغه ادبي ایجاداتونه برخمن شي. مننه.
ډېر ښه سپان صاحب، په یوې نړۍ مننې سره اوس ځو او د ټکو زده کولو په زړه پورې برخه درته وړاندې کوو.
حکمت و زیبایی،
حکمت او ښکلا،
سفر کرده اند،
سفر کرده ده،
ترجمه های متعدد،
دیرش باره،
محدود نمانده است،
محدود نده پاته،
زبان های گوناگون،
دول دول جبه،
زبان مادری،
مورنه جبه،
گوشه و کنار،
گوت گوت یا اخوا دیخوا،
پر رمز و راز،
لرزون و دک،
لذت ببرید،
خوند و اخلی،
جهان،
نری،
خلاقیت و هنر،
نوخت او هنر،
ادبیات کلاسیک،
فولکلوریک ادبیات.
Thank you.
عزیزانو په دې هیله چې دغه ټکي مو خاص د کړی وي، اوس زو د متن لوستلو برخې ته. په دې متن کې د دغه ټکو استعمال ته خ پام وکړئ.
حکمت و زیبایی آثار نظامی تنها به زبان فارسی محدود نمانده است.
دا نظامی دا آثار و حکمت و خکلا یوازی پا فارسی جبه پوره محدوده نده پاته.
این اشعار زیبا به گوشه و کنار جهان سفر کردند و به زبانهای گوناگون ترجمه شدند تا جهانیان را با دنیای پر رمز و راز خلاقیت و هنر نظامی آشنا کنند.
دغه خایسته شعرونه د نړۍ ګډ ګډ تتللي او په بیلابیلو ژبو ژباړل شوي دي چې نړیوال د نوښت او پوځي هنر له رازونو ډکې نړۍ سره بلد کړي.
از زبان انگلیسی با ترجمه های متعدد گرفته تا فرانسوی، آلمانی، روسی و ترکی استانبولی آثار نظامی به زبانهای بسیاری راه یافته است.
پا انگریزی جبا لا دیرو جبارو نیولی بیا تر فرانسوی، جرمن، روسی او ترکی استانبولی جبو پوری دا نظامی آثار دیرو جبو تتللی دی.
علاقه مندان به ادبیات کلاسیک ایرانی در کشورهای اسپانیولی زبان، ایتالیا و حتی جمهوری آذربایجان نیز می توانند از ترجمه های آثار نظامی به زبان مادری خود لذت ببرند.
د ایران د فولکلوریک و ادبیات و مینوال په اسپانیولی او ایتالیایی ژبو هیوادونو او حتی آذربایجان جمهوریت کې هم کولای شي په خپل مورنۍ ژبه د نظامی د آثار و لژباړې خوند واخلي.
عربی و اردو نیز از جمله زبانهایی هستند که شاهد ترجمه آثار این شاعر بزرگ بودند.
عربی و اردو هم لحق ژبو دی چې د دغه لوی شاعر آثار پرې ژباړل شوی دی. دوستانو د شیر و شکر دا پروگرام دا برخه هم پای ته رسیدله. له معمول سره سم په تلو تلو کې یو ښکلی لمنځ ته ستاسو پام غواړو.
پروردگارا، ای دانای اسرار و آگاه از نهانها، دلی دارم شکسته، روحی خسته و امیدی به درگاه تو. در این شب تاریک نور هدایتت را بر من بتابان و از گرداب گناهان مرا رهایی بخش. ای مهربانترین مهربانان، قلبم را از عشق خود لبریز کن و زبانم را به ذکر نامت گویا ساز. دست نیازم را خالی مگردان و از رحمت بیکرانت نصیبم فرما، ای بخشنده بی منت.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها، مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی
هوا مرا رها مکن، چو کشتی شکسته ای که غرق می شود. به حال خویش ناخدا مرا رها مکن. چرود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن. مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خویش را زباغ باغ بان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران.
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه، قد اقبل شهر الله.
دا تهران ایڈیو عزت منور دن کو زمونگ سلامونا او نیکی ہیلے و منائے. او زا صادق حسین لخبال گران ملگری
علی اصغر عبیدی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې روژا د خدای ملمستیا پروگرام در تاوڑاندی کرام. هیله دا چې داوریدو فرصت هم ولرئ.
ایزانو خدای پاک ته د انسان توجه او د ځواک او د قدرت لنه ختمیدونکې سرچینې سره اتصال د انسان په ژوندانه کې بشمیره اثرات پرېستلای سي. هغه کسان چې د خدای پاک پر رحمت زړونه تړلی دي، ډاډمن دي چې خدای پاک خپل لطف او مغفرت لا هغوی څخه نه سپموي، ځکه چې د خدای پاک یادول یو طرفه اړیکه نه ده. یعنی مهربان خدای هم خپل هغه بنده چې تل یادوي په خپل سر ته نه لکوي. رمضان ماه عبادت، فرصت بنده شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کنده شدن. رمضان بهار روح و به خدا پیوستن. رمضان شوکت زیبایی و زنده شدن. در رمضان مبارک میاشت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په وینا یو داسې میاشت ده چې شروع رحمت، منځ مغفرت او آخر د دوزخ له اوره خلاصېدل دی.
خو ګوردونکو د رمضان مبارک میاشت خدای پاک سره د نږدېوالي او تقارب لپاره تر ټولو مهمه میاشت بدل کیږي. داسې یو فرصت چې انسان لپاره د الهي رحمت دروازې خلاصوي، تر څو ته د خدای پاک په یادولو او د فکر او ذکر په ویلو سره د الله د رضایت په لور ګام پورته کړي. پا
په دغه میاشت کې مسلمانان د قرآن شریف په تلاوت او د لمونځونو په ادا کولو سره خپل خدای یادوي. هغه څه چې روښانه دي دا دی چې خدای پاک ته د انسان توجه او د ځواک او د قدرت له نه ختمیدونکې سرچینې سره اتصال د انسان په ژوندانه کې بشمیره اثرات پرېښودلی شي. هغه کسان چې د خدای پاک په رحمت یې زړونه تړلی دي ډاډمن دي چې خدای پاک خپل لطف او معافرت له هغوی څخه نه سپموي، ځکه چې د خدای پاک یادول یو طرفه اړیکه نه ده. یعنی مهربان خدای هم خپل هم هغه بنده چې تل یادوي په خپل سر نه پرېږدي او نظر پرې کوي. خدای پاک د قرآن کریم د بقرې په سوره کې په 125 آیت کې ژمنه کړې ده چې که هغه یاد کړو نو هغه لا یزال ذات هم زموږ یاد ساتي. الله سبحان تعالی په دغه آیت کې داسې فرمایي، نو ما یاد کړئ تر څو تاسو یاد کړم او زما شکر وکړئ زما د نعمتونو په وړاندې، کفران مه کوئ.
حضرت امام صادق علیه السلام په یو حدیث کې وایي چې متعال خدای فرمایي، ای د آدم زویه، په زړه کې دې زما یاد وساته تر څو تا یاد کړم، په خلوت کې مې یاد کړه تر څو په خلوت کې دې یاد کړم، په محفل کې مې یاد وساته چې په محفل کې دې تر تا ښه یاد کړم. هیڅ یو بنده نسته چې د خلکو ترمنځ خدای یاد وساتي، مگر دا چې خدای پاک هم د ملایکو په لیکه کې له هغه څخه یادونه وکړي. د خدای پاک د یاد ساتلو له سراتو څخه یو په شریعتو او احکامو باندې د انسان پایبنده پاتې کېدل دی. ځینې داسې فکر کوي چې د خدای ذکر او یاد ساتل په دې معنی دی چې تل باید د سبحان الله او الحمدلله شریف ذکرونه وویل سي. کسه هم په ژبه ذکر ویل نیک عمل دی او کولای سي د برکتونو او د خیر سبب وګرځي او د ګناه سره د مخامخیدنې په وخت انسان سره مرسته وکړي او له حرامو یې وژغوري. په دې خاطر دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د روژې له میاشتې څخه د یوې داسې میاشتې په توګه یادونه کړې چې د دوزخ د اور په وړاندې سپر بلل کیږي.
خواګورو ځنکو اوس راځوی وی په هی مسالې ده د غخونو او د خلې په نظافت او خیال ساتلو د اسلام ټینګار هر یو مسلمان ته ور معلوم دی. د مسواک یا د غخونو د برسولو استحباب او ثواب په دې لټ کې د اسلام له حکمونو یو بیلګه ده چې ټینګار پرې شوی دی. نن سبا د غخونو ډاکټران د بشري تجربو څېړنو سره په تعقیب او د مډرنو سامان آلاتو په کارولو سره د خلې او د غخونو د نظافت او د خیال ساتلو لپاره په بشري ټولنه کې کوششونه کوي. ممکن دی داسې وبرېښي چې د غاښونو اړوند روغتیایي خدمات له روژې سره چې د لویو عبادتونو څخه بلل کیږي او د انسان پر جسمي او معنوي ودې ژور اثرات لري په ټاکر کې وي. په دې خاطر چې په خواړو او څښاک باندې چې د خولې له لارې ترسره کیږي روژه خرابیږي. دې په کتو سره ممکنه ده دا فکر پیدا شي چې خولې ته د هر یو شي په ننوتو سره روژه خرابیدلی شي. د روژې په احکامو کې یوه برخه ده چې د روژې مبطلات یعنی بطلونکو او د مکروهاتو په اړه وضاحت ورکول شوی دی. کله چې یادو احکامو ته یوه کتنه وکړو نو وینو چې د غاښونو د درملنې هیڅ یو کار د روژې د بطلونکو په مواردو کې نه دی شامل، که هغه په وریو کې د ستنې لګول وي او که د غاښ ایستل وي.
ایزانو د ټیکې ته مو پام وي. په غاښونو باندې د کار پر مهال که ناروغ وینې او یا اوبه تیرې کړي نو بیا یې روژه خرابېدای سي. په دې خاطر د غاښونو داسې درملنې چې د وینو د بهېدو سبب وګرځي ښه دی چې تر روژه مات وروسته ترسره سي. د غاښونو علاج لکه د غاښونو ایستل عصب کشی، به حسی او دا غاش دا کول، په دای صورت که چو اوبه یا مواد مستونی او غاری تا نوی رسیدلی، روژه تا کم زیان نرسوید. دا غاشونو پانسومان چه دا درملنه لپاره کیجی او رو رو دا خلیه پا لارو که منحل کیجی او ناروغی خوند پا خلیه که احساس اولای سی که پا نپامی که دا غلاره تیری کری نوی روژه نخرابیجی. د به حسی ستنه هم د اکثر علما او مجتهدینو له نظره روژه نه خرابوي. د غاښونو په ترمیم او قالب نیولو کې له داسې موادو څخه کار اخیستل کیږي چې د خولې په لاړو کې منحلېدای سي او خوند یې په خوله کې پاتې کیږي. په دې ځای کې باید وویل سي چې څکل د روژې لپاره کومه ستونزه نه رامنځته کوي، لیکن تیرول بیا روژه خرابوي. په دې خاطر د غاښونو ایستل یا هر یو داسې عمل چې د خولې د وینې کېدو سبب وګرځي د روژې د خرابولو چانس زیاتوي، نو په دې خاطر مکروه ګڼل کیږي.
خواږه اوریدونکو، د روژې په حاله د غاښونو برسول هغه هم په کریم یا ټوشپې سره کې ستونزه نه رامنځته کوي، لیکن بیا د لاړو له تیرولو څخه ډېر ډډه وشي او تر برسولو یا مسواک وروسته خوله پرېولل شي. خلی تا دا غاخونو در دکاولو او یکشلو دوزرونو ننوتل هم در روژه در خرابالو سبب نگرزی. مگر دا چه دو همزلی لرطوبت سرا خلی تا ننه استل شی، هاگه هم که یاد رطوبت دوم روی چه در تیراولو وروی چه پا دی صورت که روژه خرابی گی. کام پا روژه که غاخ دک کرد او داسی معمولی شانوی نراشی، خووی نه دوم را لگوی چه در خلی پا لادو که ورکشی تیراولی روژه نخرابوی. که یو چوک دو ورای پا نروغی اختوی او لغورای چخای وینه راشی که پا غلطه که وینه تیرکلی روژه نه خرابیگی. دا غاخونو لطار کار اخیستل هم پا دیشار چه دخلی لاری تیره نشی روژه نه خرابوی.
زانو وس په د حج په نامه یو دواله تاسو سره زمزمه کړو چې لوسلې پروژه کې خورا ثواب لري او ټینګار پرې سوی دی. دغه دواله د احادیثو په معتبر کتاب الکافی کې نقل سوی دی. د دې کتاب لیکوال محمد بن یعقوب، مشهور په سقط الاسلام کلینی دی، چې د احادیثو د لویو علماو په شمیر کې راځي. کلینی دومره لوی عالم تیر سوی دی چې حتی مخالفین یې هم په درناوی سره ورڅخه یادونه کوي. هغه دغه کتاب په دریو څانګو ویشلی: اصول، فروع او روزه، چې په لیکنه یې 40 کاله وخت لګولی دی او احادیث یې له قرآن شریف سره د تطبیق او د علماو د اجماع نظر له مخې راټول کړی دی. راځئ چې اوس دغه شریف دعا ته غوږ سو.
وګوریدونکو، په دغه برخه کې به د دې دعا ځینې برخې تاسو ته ولولو. خدایا، زه ستا په وسیله ستا څخه خپله غوښتنه کوم، په داسې حال کې چې نور خپلې غوښتنې له خلکو څخه کوي، خو زه خپلې غوښتنې یوازې ستا څخه کوم. ته واحد او له شریکه یې، ستا د احسان، لطف او رضایت سره په قسم در څخه غوښتنه کوم چې په محمد او د هغه په اهل بیتو درود واستوي او سکل مې د مکې مکرمې له زیارت څخه محرومه نه کړې. داسې یو ښایسته، سپېڅلی او ځانګړی زیارت چې سترګې مې په روښانه شي او مرتبه مې په لوړه کړی شي. خدایا، ماته داسې وړتیا راکړه چې په ګناه سترګې پټې کړم او خپل شهوت کابو کړم او له ټولو حرامو څخه ځان لرې وساتم، تر دې حده چې زما په نس کې ستا تر عبادت، طاعت او ویرې هیڅ یو څیز غوره نه وي. خدایا، د نعمتونه او د روح صحت تر څنګ چې ماته دې راکړې، په واجباتو د عمل او له حرامو د پرهیز توفیق را په نصیب کړې. خدایا، زما مر داسې وګرځوي لکه چې ستا د پاک نبی تر بیرغ لاندې په شهادت رسېدلی وي، او غواړم چې زما په وسیله خپل او د خپل د رسول دښمنه له منځه یوسې، او ستا څخه هیله کوم چې ماته عزت را په برخه کړې او له خوارۍ او ذلت څخه مې وساتې. خدای د خپل رسول سره ماته د نیکمرغه لاره را په برخه کړي. خدای زه په کانه یم، هغه څه به وشي چې خدای غواړي.
آمین ثم آمین. ایزانو د دې خبرونو وخت په همدې ځای کې پای ته ورسید. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
د خدای په امان.
د روژې د مبارکې میاشتې د څوارلسمې ورځې دعا.
اللهم لا تؤاخذني في عيب العثرات وأقلني فيه من الخطايا والحسدات ولا تجعلني فيه غرضا من البلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين.
اي خدایا، په دغه مبارکې میاشت کې مې په لړزیدو او خیدلو باندې وننیسي، او له خطاګانو او لغزشونو څخه مې وساتي، او په دغه برکتناکې میاشت کې مې د مصیبتونو او آفتونو نخه و مگر زوی ستا د عزت په خاطر. ای مسلمانانو ته عزت بخون کیا. Thank you.